الوکی خلیل زاد تری بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ترامپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارول دی، او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غېږ خلاص ساتلې، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کیږي، موږ دوه قدم را مخته کیږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکي.
د امریکای ملي ګټې دادی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کی. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی ای معاون زی قطر ته یا زی بل هیواد ته والته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري، او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري یا تدسولي خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول، او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی په داعشیانې په مخابره پیدا کول، او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسې ورسی ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و، او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختځي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنونکی ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو دپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې باید فشارونه ډېر شي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان، په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبره کړې، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو اوس فعلاً د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګ کړی دی، او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو دپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي، او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري، او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوحې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوی ښکاري.
بله، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر دی، دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې، د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دام منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تدبیر ته مراجعه کیږي که نه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاسه ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوی خپل جامد تګلاره چې دی، جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله، او بلکې لغوه اعلان کړي، نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون تدبیر ته مراجعه وشي. ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترهګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته ډېر اشاره نه کوي نه حال دا چې د دوی په تړون کې دیو نه وي حکومت رامنځته کېدل د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا لپاره چې امریکا دې په دې مسله کې خپله انګیج شي یا خپله دې ځان مصروف کړي. او په کور دننه که طالبان د داسې یو پروسه پیل کړي د افغان سیاسیونو سره شاید خطر یې د خپل ځان لپاره هم کم کړي د افغانستان لپاره هم کم کړي.
نو ننګیا صاحب د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی. اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیزاد ډېر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تېرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته دنه پوښتنې شوي دي او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښه ذهنیت نه دی، که څه هم خپل زه خلیزاد ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښيي، ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره او بېرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي. په کومه معنا چې په واشنگتن ډی سي کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی، وایم هغه ډېر منفي دی او دا به د لپاره ډېره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیا صاحب، ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او ترې د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې. د دغو خبرو امکان ستاسې لنډه څومره شونه دی که دا هم اسې خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یې وړي؟
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې وه، هغه هم دا دی چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نه شي، سم تعامل طرف ته خبره لاړه نه شي او اړیکې خرابې شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترګونو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات شته خو دا د هوایي لارو نه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپلو اهدافو ته ورسي. کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپاه پاسداران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله که وغواړي هواړي کې خراب اوسېږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي. نو معلوم به شي خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري. او طالبانو هم داسې ګوري د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره یې دعاګانې کولې هغه کماله هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنې دغه څه وو چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خطه.
خو ننګیا صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ډیر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښوده. له هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي، موږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې د غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. او دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل سوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوهی تړون امضا کړ، د دوهی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل شوی د دوی په دغه موده کې. دا د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدلي، څومره فشار ورباندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونه سي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی، او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه ترلاسه کړی و کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه نوتل هغوی به زه خپل زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وه یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي چې طالبان به یې برخه وي نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي او بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون وو د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې خارون تر نوتل ارګینی وو او د افغانستان خلکو باندې سلام کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم که دغه نه وه برخورد شوی وای ځکه دی وایي په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې او په دغه نول د افغانستان په پرېښودو کې دخیل وو هغه دې په لومړۍ ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه ووتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله دی دغه خلاف دی نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزاد مسله مطرح کیږي کله چې هغه د امریکایي نظامیانو توصیله نه کوي استعفا یې غواړي نو خلیزاد یو ملکی سړی دی او هغه ته به بیا څنګه د حوصله او کیسه که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی هغه نور په دنده نه دی خو دغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن 10 کسان نور هم اعدام کړي. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر 6 تنو ته ورسېده. دا پیښه د بیا عمله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلی و مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانې کړي څو د دوی د زوی ملکي قاتل وبخښي اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نه شوه. طالبان ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلی او 3 کاله زندان کې له تیرولو وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو خو عام محضر کې په ډزو د دغه ویشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی یې بېګناه و وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او ده د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقوي. دوی وایي له تیرو 3 کالو راهیسې د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یو ورځ هم قصاص نه شول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه نو الله تعالی هغه نظام هلاکوي هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیلې وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فاره د شرم خبره ده کچیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک یې تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول او به قسم وخوړ کچیرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبر هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي عدالت بداوي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثرا موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري هغه خپل خپلوان لري په نظام کې او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي معمولا موږ وینو. نو دا نه عادل نظام کېدلی شي دا نه شرعي نظام کېدلی شي او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري مندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسمې اوزی ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغلا نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد اومې حوضې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په مهال یو ماشوم وژلی او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یوه میاشت وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې او زوم وژلي وو، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجنوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي وو چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل دې سبس ته بیول و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بل خوا طالبانو هند په تیرې اوونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
داس د ہندوستان هیواد د افغانستان د پارا فعالیتونه پیل کړي دي او یا اړیکې له بیا رانیولي دي. انګېرنه دا ده چې دا د غرب خوا نه هم یو څه پروګرام شته، ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ په هکله. نو کېدای شي داسې یو برنامه، خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي، دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدي او صنعتي هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړې دي او د مرستو تر څنګ یې هېڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هېڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودلم، تاجرانو ته هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت له دې فرصته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، د لپاره ښه او ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلي شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولو که رسمي او غیر رسمي پرست پېژندلي او که نه، خو په دې کې نور د سیمې هیوادونه هم هڅول کېږي او دوی هم راځي له افغانستان سره اړیکې جوړې، خصوصا په ډیپلوماتیکو چارو کې چې په ټوله کې د دواړو هیوادو په ګټه او د افغانستان په اوسېنات کې ډېره په ګټه ده، چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصا اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی به امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هیوادو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلاوی به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي چې دا پخپله د اړیکې پراخوالی څنګه دواړه ده.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له تویې کړي وینو سره جفا ده، او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړې دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بلخوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني، او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخوانی مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزې شته وکیت دی او ګوانډیانو نه هم دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم، چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو، افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که زه به مې ډېر فضا به ولم سو ما چې داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي. هغه خلک لاړل څو په هندوستان کې کېناستل، څو د غربیانو ځان سره یې وړل، پر مالې پیسې واستې. تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپله اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي او خپل اوسني مجبوریتونه د له نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غنی پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزې ورته دغې علقې جوړه کړې وه، تر دې چې د حشمت غنی په وینا همدغو کسانو ولسمشر غنی له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غنی یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غنی ورسره د کور د غړي په توګه راشه در شقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غنی سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غنی د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غنی د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غنی سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استول وروسته دا ځل هڅې پیل کړې دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټېشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راسته بولي. خو بل خو د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړه چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژېدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان داخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلندي لایمرک پوهنتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې ترڅنګ یې 8.5 لک ډالر نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ د ازادۍ لپاره څپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
غلامی دخپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام ننور تیر شا اللہ منا دی غم جن کلل یا کم جانا دا غم جنی شاعر ننور تیر شا نظر گشی دے یا جل گشی دی نہ جڑی گم اس میں کھڑلی پہ جل گشی دی نہ جڑی گم نظر گشی دے یا جل گشی دی نہ جڑی گم اس میں کھڑلی پہ جل گشی دی نہ جڑی گم اس میں کھڑلی پہ جل گشی دی نہ جڑی گم
کا دم پہ ہر میں پل گشی دی نہ جڑی گم ہر کا دم پہ